ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې دی. د اوسنی رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې څو خبرونه واوري. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د ځانګړي استازولۍ مرستیالي پرون د هیلو ترانس ماین پاکي مؤسسې له مشرتابه سره په افغانستان کې د ناچاودو مهماتو په اړه خبرې وکړې. رافایلا لودیچی پر خپل ټویټر باندې کښلی د افغانستان په هر ولایت کې د جګړې د میراث په توګه لا هم ناچاودو مهمات پیدا کیږي. د هغې په وینا د اروپای ټولنې غړي هیوادونه په افغانستان کې د ناچاودو مهماتو پاکولو او د افغانانو له خوندیتوب سره مرستې ته ژمن دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې تیر کال ویلي و چې د 2022 میلادي کال له جنوري څخه تر اګست پورې په افغانستان کې د ناچاودو مهماتو د چاودنو 415 پیښې ثبت شوې چې له کبله یې څه باندې 1500 کسانو ته مشوب له اوښتی ده. د پاکستان په کراچۍ کې د افغان بندیانو د حقونو مدافع منی زکاکر وای بندیان دي د حقوق کسانو په خبرو نه خطا وزي چې پر محکمو ګرځي او ځانونه د افغانانو قومي مشان شي. منی زکاکر ازادي رادیو ته وویل د دغو بندیانو د کورنۍ او ځینې غړي د ټلیفون لارې تیر استل شوی او په یو بل نامه پیسې ورڅخه اخیستل شوی دي.
من دوی ته خبر ورکاو چې د دوی سیسومره هم وکالت کوي، هغه مفت کوي. تاسو ته هیڅ ضرورت نشته چې تاسو چاته د پیس په نامه باندې پیسې ورکوي یا په بل داسې نوم باندې پیسې ورکوي.
باختر آشان شید طالبانو لخوا اداره کیږي. د سه شنبه په ورځ د سند ایالت له یو زندان د څلوېشت نورو افغان بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړ. د پاکستان په سند ایالت کې په ځانګړي ډول په کراچۍ ښار کې تر زرو ډیر افغانان بندیان دي. د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه وایي پرونی په هرات کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ له یوې ځایي مسؤلې سره د رسنیو پر مالي ستونزو خبرې کړې. د کمیټې پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دوی په هرات کې د یونما د ولایتي دفتر له مشري آرزو هاتاکوی سره په یو غونډه کې د ځایی رسنیو د مشرانو د ستونزې په باب خبري وکړې. د بیان د مخې په دې غونډه کې پر هغو چلنجونو بحث وشو چې دا وخت افغانستان رسنۍ او ژورنالیستان ورسره مخامخ دي. د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې مشر شامل احمد مشال د رسنیو په لږو عوایدو اندېښنه وښوده او له یونما د رسنیو د ملاتړ غوښتنه وکړه. په ترکیه او سوریه کې د ورستۍ ویجاړون کې زلزلې لکبله د مړینو شمیر تر 8300 تنو واوښت. د ډي پی ای خبري آژانس راپور لمخې د ترکیه مرستيال ولسمشر فواد اونکي نن چهارشنبه وویل چې په دغه هیواد کې 15,840 نوي تنه مړه شوي دي. د په وینا په ترکیه کې 14,000 تنه نور ټپیان شوي دي. پر دې سربیره 15 اویا ودانې نړیدلې دي. د ترکیه په گاونډي هیواد سوریه کې بیا 2200 اویا تنه مړه شوې دي. په همدې منځ کې د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې ممکن د ترکیه او سوریه د مرګونې زلزلې د مړینو شمیر تر 30,000 ورسی شي. له بلې خوا په زلزله ځپل یو سیمو کې د سوریه د کډوالو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د سوریه د شمال ویدیزو سیمو یو برخه چې د دوشنبه د ورځې مرګونی زلزلې ځپلې ده د دغه هیواد د حکومت د مخالفانو په لاس کې ده او هلته میلیونونه سوری کډوال ډیر دي چې د سوریه له نورو سیمو ورغلي دي. ملګرو ملتو پرون سه شنبه اعلان وکړ چې دغو سیمو ته د مرستو رسولو لپاره هڅې زیاتې کړې، خو په عین حال کې خبرداري ورکړ چې د بودیجې د کموالي له کبله له زلزله ځپلو کډوالو سره اوسنۍ بشري مرستي کافي نه دي. پر دې سربیره سباندې 3.5 میلیونه سوری کډوال په ترکیه کې اوسي چې د هغو نیمایي د ترکیې د جنوب په زلزله ځپلو سیمو کې میشتي. اوکراین پرون سه شنبه اعلان وکړ چې تیر 24 ساعتونه د روسي ځواکونو لپاره د جګړې لپاره تر اوسه تر ټولو خونړی وو. دا په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین پر ختیځ بریدونو ته زور ورکړی او لسکونه زره تازه دم ځواکونه د جګړې جبهې ته لیږلي دي. خو د ریوټرز خبری آژانس پر اساس اوکراین ادعا کوي چې په وروستۍ یوه ورځ کې د روسیې تر زرو ډېر سرتیري وژلي دي. آژانس وایي چې دا ادعاوې په خپلواک ډول تایید یا ردولی نه شي. د جګړې له پیله تر اوسه پورې د روسیې ټول ټال یو سلو نوي پوځیان وژل شوي دي. روسیه بیا وایي چې یوازې د جنوري په میاشت کې نږدې 6500 اوکراینی پوځیان وژلي دي. زموږ شغله ازادي رادیو څخه اوري. مخکې تر دې چې د افغانستان موضوعاتو ته راشو، لومړی امریکا ته ځو. په امریکا کې د دغه هیواد ولسمشر ملت ته تازه وینا کړې ده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال سمیع الله جلالزی د ټلیفون له لارې راسره دی. له ده به واورو چې ولسمشر جو بایدن خپل ملت ته څه وویل. په تېره بیا جلالزی صاحب که دا راته ووایي چې د افغانستان په اړه هم څه وویل او که نه.
څاروال صاحب سلام تاسو ته، د آزادۍ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو وویل، د ولسمشر بایدن وینا شاوخوا 6 دقیقې مخکې پای ته ورسېده. د تقریبا 1:15 وینا وکړه. توقع دا و چې دی به هم په داخلي مسایلو او هم په خارجي مسایلو کېږي، اما د توقعاتو خلاف د وینا تقریبا 85% وخت د امریکا په کورنیو مسایلو متمرکز وو. بایدن په امریکا کې په تیرو 2 کلونو کې په خپلو اقتصادي لاسته راوړنو، د دندو پر رامنځته کېدو، همدارنګه د کووید-19 سره په مبارزې، د وسلو له امله د تاوتریخوالو د رامنځته کېدو، د مخنیوي د سترو پروژو په رامنځته کېدو او تطبیق، او دې ته ورته په نورو مسایلو خبرې وکړې. د افغانستان په اړه اصلا هیڅ په وینا کې څه نه وو. د چین او روسیې په اړه هم ډېره لنډه وینا وکړه. د چین په اړه وویل چې د چین سره رقابت کوي، اما جګړه نه غواړي چې وکړي. ده وویل چې موږ د چین سره یوازې رقابت کوو او نه غواړو چې د دوی سره جګړه وکړو. بایدن وویل چې د چین ولسمشر ته په روښانه ویلي دي چې دوی یوازې رقابت کوي، او امریکا د هغو پانګونو په اړه چې د امریکا د راتلونکي لپاره ډېرې مهمې دي بخښنه نه غواړي. اما ده وویل چې چین هڅه کوي په دې پانګونو تسلط پیدا کړي. د روسیې په اړه هم ده وویل چې د موږ د روسیې د پر اوکراین د روسیې د برید په وړاندې ودرېدو او د اوکراین ملاتړ مو وکړ، اوس یې هم کوو، او د ناتو ترمنځ مو روابط او دغه اړیکې نورې هم پیاوړې کړې دي. ده وویل چې پر اوکراین د پوتین برید یوه لویه آزماینه وه، خو ده وویل چې موږ د حاکمیت له استبداد او ازادۍ او دیموکراسۍ څخه د دفاع په برخه کې ژمن یو.
ډېره مننه. د امریکا ژغ آشنا سمیع الله جلالزی و چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ملت ته د وینا مهم ټکي واورول.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ 4 ساعت اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 12:15.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په افغانستان کې غنې کورنۍ شکایت لري چې د بیوزدۍ له کبله ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي او د درملنې وسې نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګ پرون یو ور بیا په خوارځواکۍ د غنو ماشومانو د اخته کېدو خبر ورکړ. کله یې وی خو په افغانستان کې د خلکو بیوزدۍ زیاته شوه، ورسره سوړ ژمیدې او د روغتیاي مرکزونو لریوالې هم خلکو ته ډېرې ستونزې پیدا کړې دي. دا هم په دې باب راپور چې فریده سیالی وړاندې کوي.
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په خوارځواکۍ تخته ماشومانو د شمیر زیاتېدو خبر ورکړل شوی دی. زیات ماشومان د افغانستان په هغو ولایتونو کې په خوارځواکۍ اخته شوي چې د بېوزلۍ اندازه پکې لوړه ده. سړې هوا روغتیایي مرکزونو تازه دغه ماشومانو لیږد خورا ستونزمن کړی. یوازې د غور ولایت د مرکز فیروزکور روغتون ته روان لمریز کال شاوخوا 600 ماشومان وروړل شوي دي. اتلس میاشتنی الینا هم په دغې روغتون کې بستر شوی چې په خوارزواکۍ د خته ماشومانو لپاره د اختصاص شوو بسترو شمیر 100 ته رسیږي، خو د ورځې تر 15 پورې ماشومان په خراب وضعیت کې ورته رسول کیږي. د الینا مور چې خپل نوم یې نه دی اخیستی وایي بېوزلي یې لویه ستونزه ده.
هیڅ ځای نه لرو، هیڅ کور کې نه لرو چې وی خورو یا یې خپلو ماشومانو ته ورکړم. خاوند مې بې وزله دی، کار ورته نه پیدا کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان پرون یو بار بیا وویلي چې د اټکل له مخې به په 2023 کال کې په شدید خوارزواکۍ د خته ماشومانو شمیر 8,015,000 وي، چې 1,015,000 به یې روغتیایي اختلالات ولري. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څانګه وایي روان میلادي کال به د هغو ماشومانو شمیر 2,030,000 ته ورسیږي چې په منځنۍ سطحه خوارزواکۍ باندې اخته وي. د طالبانو له روغتیا وزارت څخه مو په خوارزواکۍ د خته ماشومانو د درملنې په باب پوښتنه وکړه، خو یادې زموږ اړیکه ځواب نه کړه. د روغتیا نړیوال سازمان زیاتوي چې په دې بهیر کې به 8,040,000 هغه مندې هم له سختې خوارزواکۍ کړیږي چې یا امیندوارې دي یا هم خپلو ماشومانو ته شیدې ورکوي.
د دې خبرونې په دوام کې آزادي رادیوي مجله لرو.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې یوش مرکتون کې پدې باور دي
څومره چې پښتو لهجې دي زما په نظر خغم به اتنونه دي.
ولید ادبیاتو اکثر محصلین له فراغت وروسته لیکوالي نشي کولای. د محصلینو نظر واخیسته
په دې ځای دي چې کتاب پر محتوا باندې خبرې وشي دا ورته ډیر زیات اړین و چې کتاب په کوم کال باندې لیکل شوی ده.
په هندستان کې له ادبیاتو چې څومره کسان فارغيږي تر ټولو ډیر فرصتونه د کار دوی ته متوجه دي.
همدا موضوع مو د پانتون له دوه استادانو سره شریک کړ.
یو غوړ چې یو لیسانس مور لیکوال سی هغه په یو سیمستر کې د لیکوالي وای
په کریکولم کې موږ ملي مشکلات لرو
کیسه هم لرو.
پته څنګه لا سره خوشی هم کو چې ونه لويږي ماشوم هم
په همدې کیسه نقدم اوریدل شي. مخکې تر دې چې تاسو په دې خبرونه کې له نویو چاپ شویو کتابونو خبر کړو، د ملګرو ملتونو له علمي او فرهنګي بنسټ یونسکو څخه به مو د یو شمېر افغان فرهنګیانو له غوښتنې خبر کړو. یو شمېر افغان فرهنګیانو له یونسکو غوښتنې چې ملي اتڼ دې د دې سازمان د ناملموسو فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت کړي. د تیر جمهوري حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت په چارواکي ازادي راډیو ته وویل په دې اړه د یونسکو ته وړاندیز کړی و چې اتڼ او 15 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي، خو د نوموړي په وینا د دې پروسې له بشپړېدو مخکې حکومت وپرسید. د طالبان حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت ویان بیا وایي د غیر شرعي فرهنګي میراثونو ثبتول ورته اهمیت نه لري. جزئیات په دې راپور کې.
یوش میر افغان فرهنګیان د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري ادارې یونسکو څخه غواړي چې اتڼ د افغانستان د فرهنګي میراث په نوم ثبت کړي. افغان لیکوال ډاکټر محب الله اصغم وړاندیز کوي مخکې له دې چې د افغانستان فرهنګي میراثونه د نورو په نوم ثبت شي، خبروي چې په یونسکو کې د افغانستان په نوم ثبت شي.
یو خو د حرکاتو د ښکلا په لحاظ ډېر ښایسته حرکتونه لري، بل د تنوع په لحاظ څومره چې پښتو لهجې دي زما په نظر هغومره اتڼونه دي، او لدې اتڼونو سره مختلف موسیقي، مختلف غاړې او مختلف شعرونه غړې دي. نو په دې لحاظ اتڼ زموږ د فرهنګ یو ډېر ارزښتمن شی دی چې باید هڅه وشي چې دا په یونسکو کې د افغانستان د ناملموسو فرهنګي میراثونو په جمع کې ثبت شي.
لیکوال محمد انور وفا سمندر هم وای لاتن سره د افغانستان